Camargo.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
د مشهورون به د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر په لوړګي کې خلکو د یوزوان ترمنې ورستون نن خپل احتجاجي پرلت دوام ورکړي. ملګری ملتونو وایي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې تشدد لږ تر لږه سکم درې نیم زره هم وګړي وجري. تمه ده چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي. مشال د خبرونو تفصیل د خیبر په لوړګي کې خلکو د یوزوان ترمنې ورستون نن خپل احتجاجي پرلت دوام ورکړي. د 22 کلن عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری ویلي زوی یې درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی و. د جمعې په ورځ د هغوی په حراست کې وجل شوی او مړی ورته پرون وسپاره. هلته په چاروازګۍ کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو فعالانو د عدنان د کورنۍ غړو پرلت له وجې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو تګ راتګ هم درېدلی. نن غرمه پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د ده ملګري په کارخانو چک پوسټ را ایسار کړل او په دې پرلت کې د ګډون نه منع کړل. په لنډي کوتل کې د عدنان شینواري د وژنې پر ضد روان پرلت ته د وینا پر وخت ګډونوالو وویل چې د نوموړي کورنۍ سره د انصاف وشي او د دغې پیښې عدالتي پلټنې دې وشي. تر اوسه د هغه جنازه نه ده شوې. په خبر کې د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ویلي چې عدنان یې د فروری په 27 د پیښور او خیبر پر پوله په دیګي سیمه کې له نورو څلورو ترهګرو سره په عملیاتو کې وجلی دی. د پولیسو بیان زیاتوي چې وجلی شوو کسانو په پیښور کې د ځان مرګو بریدونو پلان لرلو. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کرونا وایرس له وجې د اتو کسانو تر مړینې وروسته له هغه هیواد سره پر پوله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاهوانی نن مشال ریډیو ته وویل چې ایران او عراق ته د زایرینو تلونکي قافلې ودرولې دي او په مکران او رخشان ډویژنونو ته یې د ډاکټرانو ډلې استولې دي.
پاک ایران بارډرنګ ایریا دی، په دې کې مکران ډویژن او رخشان ډویژن چې کمزور هاسپټل دی په هغه کې ایمرجنسی امپوز شو. دا وخت چې دی 15 چې کوم ډاکټرز دی ټریننګ د لپاره هغه ایران بارډر ته موږ واستوي. د دې علاوه ډی ایچ کیوز دی، بی ایچ یوز دی، آر ایچ سیز دی، په هغه کې آیسولیشن وارډ د اسټابلیش کیږي.
شاهوانی زیاته کړه چې له ایران ورغلي یو کم نوي کسان دي د کرونا وایرس د معاینه وروسته خپل کورونو ته استول دي. د خیبر پښتونخوا د بونیر په سالاردو سیمه کې د ماربلو یو کان نړیدلی چې له کبله لږ تر لږه وطن وجلي. د بونیر ډیپټي کمشنر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د فروری په 22 ماسپښین مهال رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه ټپي شوي دي او داسې څوک نه دي ورغلي چې ګواکې د کورنۍ کوم کس یې لا ورک وي. دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په امر به وجل شوي کس ته 5 لکه او ټپي شوي ته 1 لک روپۍ ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي د انتخاباتو پر وخت یې له ولس سره د پرمختیایي کارونو ژمنه کړې وه، خو اوس یې د دوی په وینا حکومت خبره نه اوري. د مومندو قبایلي ضلع استازي نثار مومند بیګام مشال ریډیو ته وویل
موږ چې اسمبلی ته راغلي وو موږ وخت په وخت باندې په هغې کې د اواز اوچتولو کوشش کړی دی، خو تر د اوسه پورې په کې یوه ستونزې هم نه ده حل شوې، نه چې څومره قانون سازي شوې ده. په هغې کې په قانون سازۍ کې موږ ته هغه بیلونه چې کوم زمونږ په حواله باندې راغلي دي موږ ته ټیبل کړي نه دي، موږ کتلي نه دي، موږ خبر نه یو.
خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي واجد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د قبایلي ضلعو د ولس ستونزو ته دې جدي پام وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې په 2019 کال کې په یاد هیواد کې تشدد سکم 3.5 زره عام وګړي وجلي او سکم 2 زره نور ټپي کړي وو. د یاد ماموریت لخوا د فروری په 22مه په خپاره شوي راپور کې ویل شوي دي چې دا پرله پسې شپږم کال دی چې په افغانستان کې هر کال تر 10 زره زیاتو عامو خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. دا راپور په داسې وخت کې راغلی چې افغان چارواکو د فروری 22مې له نیمې شپې په عملي توګه په تاوتریخوالي کې د کمې اعلان کړی دی. طالبان، امریکا او افغان ځواکونه سره سلا شوي دي چې تر یوې اونۍ به په تشدد کې کمی راولي. ټاکل شوې ده چې تر هغې وروسته به د فروری په 1 دېرشمه د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون لاسلیک شي. تمه کیږي چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي، خو دا تقریبا ښکاره ده چې بنسټپالو او سختریدو پکې ډېرې رایې اخیستې دي. داسې څرګندېږي چې د فروری پر 22مه په ترسره شوو پارلماني ټاکنو کې د پخوا په پرتله کمو خلکو برخه اخیستې وه. داسې ښکارېده چې په دې ټاکنو کې به بنسټپالی په ګټه کې وي، هغه ځکه چې تر انتخاباتو وړاندې په زرګونه اصلاحات غوښتونکي او نسبتا منځلاري کاندیدان رد کړل شوي وو. امریکا دا عمل غندلی وو. د ایران د انتخاباتو ملي ادارې د فروری په 22مه ناوخته ویلي چې دوی له 2008 انتخابي حلقو څخه د 1 اویا حلقو رای شمارلي. په کازاکستان کې پولیسو تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې په الماتی او نورو ښارونو کې یې د اپوزیشن په لاریونونو کې برخه اخیستل غوښت. د فروری پر 22مه په دې سربیره د اپوزیشن د دې لاریونونو د مخنیوي لپاره لوی شمېر پولیس ګمارل شوي وو چې وار له مخه پرې بندیز نه و لګېدلی. د نارجستر شوي ډیموکریټ ګوند پلویانو په داسې وخت کې نیول شوي چې مرکزي څلور لارې ته نږدې د ازادۍ نارې وهلې. په کازاکستان له مودې راهیسې له دې قبله نیوکې کېږي چې د احتجاج په اړه سخت قوانین جوړ کړی دي. اوسنی ولسمشر قاسم جومارد توقیوف په 2019 کال کې واک تر رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې اصلاحات به کوي. نوموړی تر نور سلطان نظربایوف وروسته واک ترلاسه کړ. هغه نږدې 1.5 کاله پر دې هیواد واکمن وو. او نن به د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې 2 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه په کراچۍ کې د کراچی کینګز او لکویټا ګلیډیټرز وه، او دویمه لوبه د لاهور کلندر لوبډله به ماښام 2 بجې د اسلام آباد یونایټډ سره په لاهور کې بازي کوي. د مشال د خبرونو پای اوس په د موسم حال د سراج زهیر نه واورئ.
د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، بنو کې 14 او 28، ژوب کې 26 او 22، او کوټه کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر د 2 کلن ځوان عدنان شینواری نن هم د درې پر لوی لار دغه مړ پروت دی. د شینواری پلار وایي زوی یې ریاستي ادارو وژلی دی او باید د ته انصاف ورکړل شي.
دا کا عدالت ته پېښ شوی وای او دا ما منله ورسره که دا یې پانسي کړی وایم. نن یې دایینې په ظلم سره مړ کړ.
د بلوچستان چارواکو ویلي په ایران کې د کورونا وایرس لاسه د یو شمېر کسانو د مړینې رپورټونو تر خپرېدو وروسته په سرحدي سیمو کې ځانګړي روغتیایي خدمات برابر کړي دي.
موږ تقریبا د سل خیمو غا یو هسپتال جوړو په تفتان کې. 10 زره کورونا وایرس ماسک موږ سره پراته او موږ ورولل.
او پرون په پالچینار کې یو شمېر زده کوونکو د یو احتجاجي لاریون له لارې حکومت وغوښتل چې د هېواد په میډیکل پوهنتونونو کې دوی ته ځانګړې کوټې سیستم پر بنیاد داخلې ورکړي. مشال ریڈیو سروس اول نه موجود خبر د 2 کلن ځوان عدنان شینواری مړې نن هم د درې پر لوی لار په چاروازګای کې د احتجاج په توګه خودل شوی. تر اوسه جنازه نه ده شوې. په چاروازګای کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو، فعالانو او د عدنان د کورنۍ غړو پرلت لګولې ده. افغانستان ته د مال وړونکو گاډو تګ را تګي هم تړلې ده. پولیس وایي شینواری د جمعې په ورځ له 4 نورو وسلوالو سره یو ځای په عملیاتو کې وژلې. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د وژل شوی 22 کلن ځوان عدنان شینواری مړی نن هم د خیبر درې په لوی لار په چروازګۍ کې د احتجاج په توګه ایښودل شوی او تر اوسه یې جنازه نه ده شوې. په چروازګۍ کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو، فعالانو او د عدنان د کورنۍ غړو پر لت لګولی او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو تګ راتګ یې هم تړلی دی. په لنډي کوتل کې د عدنان شینواری د وژنې پر ضد روان پر لت ته د وینا په وخت ګډونوالو وویل چې د نوموړي کورنۍ سره دې انصاف وشي او د دغې پیښې عدالتي پلټنې دې وشي. په دې موقعه د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه حسین شینواری مشال ریډیو ته وویل:
مونږ خو دلته ناست یو، خپل لاشمې ښایي د پوره من طریقې سره ناست یو، ژړا فریاد کړو، که چا هم ژړا فریاد واورېد او څوک راله راغله او زموږ د ژړا فریاد پوښتنه یې وکړه، جواب به ولا ورکړو. که څوک را سره څه خبره کا، مذاکرات کا، ډایلاګ کا، مونږ خپلې دروازې کولاو کړی دی. چیف جسټس سپتم دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي چې د زموږ دا تسلسل چې د دغه شهیدانو دی د دغه د مخنیوي لپاره تاسو سموټو اکشن واخلئ، په دغه باندې جوډیشل انکوایري وکړئ.
په دې پرلت کې شریک یو فعال شاه رحمان شینواری وایي:
په علاقه خو دومره خفګان دی چې تاسو په خپلو سترګو باندې ولیده چې زرونه خلک راغونډ شوي وو، او زما په خیال دا راغونډېده به مسلسل نور هم روانې، ځکه چې دا کومې کیسې چې زموږ سره روانې دي. نن نه دوه میاشتې مخکې یوه واقعه وشوه، نن بله واقعه وشوه، او داسې که مونږ شاته لاړ شو په دې تېرو 12 کالو کې لکه داسې یوه واقعه نه ده شوې پاتې شوې چې دوی مونږ سره نه یې کړي. مختلفو شکلونو کې چې کوم دی دلته خلک چې کوم دی وژل شوي دي، کوم دی مسنګ دي، کورنۍ ورانې شوي دي، زرونه آبادۍ زموږ ورانې کړي، انفراستراکچر چې کوم دی زموږ تباه شوی دی.
نن غرمه جمرود پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په کارخانو چک پوسټر ایسار کړ او د عدنان شینواری د وژنې پر ضد لګول شوی پرلت کې د ګډون نه منع کړ. تیره شپه د احتجاج په موقع د وژل شوی ځوان عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری وویل:
درې میاشتې مخکې دا وړکی زموږ نه ویول او دا که عدالت ته پېښ شوی وای او دلی پانسي ورکړې وایم کانا دا ما منله ورسره که دا یې پانسي کړی وایم. نن یداینی په ظلم سارا مړکه په ظلم ساری یو ځای
د پیښور د ترګری زد څنګه سی ټی ډی پولیسو خالی په ورس په یو بیان کې ویلی وو چې دوی د جمعې په ورس د پیښور په ریګی سیمه کې د عملیاتو په وخت 15 ترګر وژل دي چې پاغه کې عدنان شینواری هم شامل وو. خود نوموړي کورنۍ دار د وی وای عدنان درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. پولیس دا وکوي چې د کسانو په پیښور کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړ کړی وو او دوی ناکام کړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
لاغ وروسته چې په ایران کې د کورونا وایرس له لاسه د یو شمېر کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول، پاکستان هغه هیواد ته د زیارت لپاره د تلونکو پاکستاني وګړو پر تګ بندیز لګولی او پر پوله د بیړني حالت اعلان کړی دی. چارواکو ویلي په تفتان سیمه کې به د شاوخوا 100 خیمو یو عارضي هسپتال هم جوړوي. د موضوع تفصیل ایوب ترین اورو.
په کوټه کې د چارواکو لخوا ویل شوی دی چې ایران ته د زیارتو لپاره د تلونکو کسانو قافلې سمدلاسه بندې کړې دي. د دې مقصد لپاره په کوټه نوشکي او دلوندین کې وځي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د زیارتو لپاره د تلونکو کسانو څارنه پیل کړي او یو کس دې هم ایران ته د تګ لپاره نه اله کوي. دا پریکړه تیر ورځ په کوټه کې د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشتابه کې په وغونډه کې شوی ده. بلبلو ته د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان پر امر باندې د روغتیا د چارواکو لخوا ایران و پولیس ته چیرمه په تفتان کې په عجله توګه ایمرجنسی مرکز پرانستل شوی دی. چیرې چې دوه ډاکټران لاله مخه موجود وو او اته نور ور لژدولی دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان و یان لیاقت شوانی و مشالې ډوته وویل چې د ایران سره پر سرحدي پوله باندې د روغتیا د ادارې له لوري احتیاطي تدبیرونه نیول شوی دي.
فوري تور بلوچستان ګورنمنت چې دی پر دې اکشن اخست دی. د بلوچستان چې کوم پاک ایران بارډر ایریا دی، په دې کې مکران ډویژن او رخشان ډویژن چې کوم سپیشل ټول دی پاره کې ایمرجنسی امپوز دا وخت دی 15 کم ډاکټرز دی ټریننګ د پاره هغه ایران باندې ته مروستوي. د دې علاوه ڈی ایچ کیوز دی، بی ایچ کیوز دی، آر ایچ سیز دی، په هغه کې ائسولیشن وارډ استابلیش کیږي او چې پاکستان اوس پر بارډر 89 پیسنجرز دی داغه د ګرد سکریننګ هم شوی دی. د دې علاوه چې نور به خلک را رواني داغه سکریننګ به کیږي او سکریننګ کلینس بعد هغه بلاو کیږي چې فردر ټریول دی وکي.
بل خو ته په بلوچستان ایالت کې د ناوړی وزید مخنیوي ادارې ډی ایم ای په مرسته د روغتیا د ادارې لخوا پر سلو خیمو باندې هسپتال د ایران پل ته چیرمه په تپتان کې به ډیر ژر جوړ سي. د کوم لپاره چې دوایانې او خیمې د کوټ څخه لیږدول شوي دي. په دې ترڅ کې د پی ډی ایم ای بلوچستان د مشر عمران زرکون وینا وه،
په دا سلسله کې موږ تقریبا د سل خیمو غا یو هسپتال جوړو په تفتان کې چې پاغه کې به سل کمرو قدر یعنی خیمه هسپتال به ټوټل غا کې جنریټر سیستم او دا لزر کرونا وایرس ماسکس موږ سره پراته او اول موږ بندوبست کړو غا موږ ورول ژل. دی علاوه د موبایل بس یونټس او امبولانسز ډیماند ډاکټرز دا موږ ورول ژل. نو په دې سلسله ان شاء الله چې د محکمه سیات موږ پر کومک وکړو تاکي لا ایران لخوا کوم موږ اشیا زهرین راځي یغه مکمل سکریننگ وسی اور کچری خدا نہ خواستہ پچا کی دا وائرس شکار کی دی یا چشکو کول نو التا ایمرجنسی ہسپتال بقائم نی پردا بارڈر
ویران تا دا زیارتو لپارا پر تلون کو زائرینو باندی دا بندیز پاڑا دا بلستان اسمبلی پا خوانی غڑی آو دا اتیاد المسلمین یو مشر اغار ازا چه گڑی لما خرات اول چه دا کمت دا پریکڑا سم دا خود دا پا وینا چه دا پریکڑا پا دیر چٹکی کی کڑی دا زکا چه کم شار دا پاکستان سخ دیر لیری آو دا عراق و سردی پولی تا دیر نزد دی. بلپلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر ټلیفون باندې د وزیر اعظم عمران خان سره هم تماس نیولی دی او په ایران کې د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته په صوبې کې پر پورته سو ګامو خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
اردنکو جماعت اسلامی نن په سواد کې د سواد په منګوره کې یو احتجاجي لاریون کړی دی. په دې لاریون کې د جماعت امیر سراج الحق هم شامل و. نو پر دې موضوع معلومات اخلو له سواد را سره خپل خبریال نیاز احمد خان راغلی دی. نیاز تاسو ته سړی مشي وایو که راته ووایي چې دا لاریون د دې هدف څو او سراج الحق د جماعت اسلامی مشر کومه وینا کړې وي او لنډ تفصیل موږ سره شریک کړئ مهرباني.
جی بچا جی بالکل جماعت اسلامی نن اعلان کړو چې موږ دوی به د سوات نه د حکومت خلاف صوبایي او مرکزی حکومت خلاف د ګرانۍ بیروزګارۍ مهنګایۍ او نور ستونزې دي د هغې په ضد به د احتجاج لړۍ شروع کړي. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق په مشرۍ کې دغه ریلی باقاعده وویستی شوه چې دا د نشاط چوک پورې چې ځین راورسېده دا د ګرین چوک ته شروع شوه. وروسته لویه جلسه وشوه او په جلسه کې د جماعت اسلامی مشر وویل دوی به دا لړۍ ټول ملک ته غځوي ځکه چې موجوده حکومت ته ګراني راوستي ده، بېروزګاري راوستي ده، کم لوزونه چې دولت سره کړو هغه تر اوسه نه دي پوره شوي. دوی دا وویل چې ملک چې دی نو د هغې غټې غټې اساسې دا ګروي یعنې هغه ایښودی شوي دي. دغرنګې د ګرانۍ هغه لړۍ نور هم روانه ده، غنم هم ګران شو، چای چینی د خوراک څیزونه هم ګران دي. دوی غوښتنه کړې ده حکومت ته چې په پوره توګه دې په دغه کې کمی راوستی شي، د آی ایم ایف سره چې کوم لوزنامې شوي دي هغه لوزنامې بندې کړی شي، یعنې دوی به چې دی نور احتجاج سخت کړي. دوی دا وویل چې د سوات نه دغه باقاعده دوی د احتجاج لړۍ شروع کړه او دا به د ملک نورو برخو ته غځولی کېدای شي.
په دې لاریون کې او جلسه کې څومره خلک وو نیاز خان؟
دیکھیے تقریبا سب زرگن پہ حساب سر و ستا پنجہ زر نوالا وہ زر پورے بکسان پہ دیکھو او پٹرول کم سلو اللہ رشید آغا پولیس اتر لیوا او کم امنیتی واکن وغال تک ولاڑو او لالا رشید نو تر درے ساعت پورے کم نشاط چ وقت بند کرے شو
او اس ختم دے دغه جلسہ جلوس ختم شو.
بالکل لک سات اڑان دی جلسہ ختم شو او د جماعت اسلامی کم مشر چې دی سراج الحق هغه چې نو واپس روان شوی دی خپل پیښور ته یا بلځه ته ونه وی په هغه د سوات نه چې روان شوی دی.
مننه ډیر مننه نیاز احمد خان په سوات کې چې جماعت اسلامی کم نن کم لاریون کړی دی او بیا جلسه ته چې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق کوم وینا کړې و د غي مهم ټکی مونږ ته ورول. اوس یو بل موضوع تر ازو د خیبر پښتونخوا د بونیر په سلارزو کې د ماربلو دیو کان نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د بونیر مرستیال کمشنر محمد خالد مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د روانې فبروري میاشت پر 22مه یعنی پرون ماسپخین مهال شوې ده. نوموړي زیاته کړې یو شمېر کسان لا هم تر ډبرو لاندې دي او دوی یې د ایستلو یا بهر ته د ایستلو هڅې کوي. بیا هم د نیاز احمد خان رپورټ.
د مونیر سالارزۍ سیمه کې د ماربلو درنګ خوېدو پیښه هغه وخت را مخامخ شوه کله چې په خوا کې نورو درنګونو کې کاڼي چاودونکي بارود اوچاودل شول. د بونیر ضلع انتظامیه پیښه کې د 9 تنانو د مړو او 9 تنانو د جوبل کېدو تصدیق کړی. د مونیر مرستیال کمشنر محمد خالد وای
د 70 ټوټل کنفرم 70 کاروایانه اوس ریسکیو دا چې کوم سرچ ان ریسکیو اپریشن لیا زموږ اوسم روان دي. موږ ګورو ډبري کې لاندې موږ کسان ګورو چې ته پکې موږ ملاو شې کسان نو هغه به موږ ان شاء الله روبا سو دا غي نه علاوه موږ ته یو ټیم هم روان دي دا پندای نه موږ تر روان دي پاګي باندې موږ دا پوره ایریا سکرین کوو. او ګورو چې کسدا سي کسان پکې سټل موجود دي چې غي منګرو به
ځای خبريال نصیب یار وای چې د پیخي ورسته دغه سیمه کې مناسب امدادي اسانتیاګانی نوي په بونیر کې د ماربلو په کارخانو او درنګونو کې په سلګونو مزدوران کار کوي او د کال په اربونو روپۍ دولت ته ټیکس هم ورکوي
دغه تا د دوی سره د امبولانس سہولت هم نه و چې کم دوی ته امبولانس ورکړی شوی دی هغه هم په موقع باندې موجود نه و دوی ګیله کوي چې کله بیا ار ایس سی جوړ سمن کله لاړو نو الته هم پس اډ د پاره بیا هغه سہولیات الته نه و که سہولیات وې نو دغه به جون بچ کېده خو وای چې د سہولیات د نشټوالي له وجې دا غوي جون چې نو هغه بیا جون د لاس ورکړي
د بونیر مرستیال کمشنر یاتوي چې دغه پیخه د هغه درنګ غر خوېدو له عمله مخې تراغلي کوم چې بند و او د غر لاندې مزدورانو خپل د کارګاډي ودرولي ول دوی وای چې دولت به متاثر خلکو ته پوره پوره مرستې ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا په سیملا کې د قبایلي ضلعو منتخب غړي وایي استازي وایي حکومت دې د هغوی په سیمو کې د خلکو د ستونزو د واري لپاره ژر کار پیل کړي له دوی څخه ځینې مشال لډو ته ویلي د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره ژمنې کړې وي چې د هغوی ژوند به اسانه وي خو بل پل حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان په امر د قبایلي ضلعو د پرمختګ کارونه شروع شوي دي خو پوره کول به یو څه وخت ونیسي د نجیب عامر رپورټ
د خیبر پختونخوا په اسمبلې کې د قبایلی ضلعو استازي وایي د خپل خلکو د ستونزو د هوارې لپاره لزرنه کار کوي او په اسمبلې کې تل په ډېر خپل غږ پورته کړي دي په دوی کې ځنې د حکومت د عدمه توجه څخه سر ټکوي په صوبایي اسمبلې کې د محمد استازي نثار مومند وایي د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره ژمنې کړې وي چې د غوي ستونزو به هواروي خو اوس ګوري چې حکومت د غوي د ستونزو په هوارولو کې جدي نه دی
منګا وخت په وخت د اواز جوړولو کوشش کړی دی خو تر د اوسه پورې پکې واستون زم نه د حل شوی په قانون سازي کې منګ ته هغه بلونه چې کوم زمونږ په حواله باندې راغلي دي منګ ته ټیبل کړی نه دي منګ ته تل نه دي من خبر نه یو خو بل طرف ته حکومتي ارکان زیات دي په شاغوي صرف په یس باندې خپل بلونه پاس کوي
نو موړې وای د سیمې خلک کې د تعلیم صحت تجارت او روزګار په لړ کې فوري مرسته تاړ دي په خوانی قبایلی سیمې د 2013 کال د مې په یو دیر شمه په خیبر پختونخوا صوبا کې زم شو او د 2019 کال د جولای په شلمه هلته انتخابات وشول چې په ترس کې صوبایي سملې ته د میرمنو د اقلیتونو د استادو په ګډون 1990 غړي د قبایلی ضلعو نه راغلل دا غوی په منځ کې د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر هم دی هغه وای
قبایلی سیمه کې دا وکی چې یو تاریخي ګام مو د الیکشن کول د انتظام چې کومه مرحله و خو بل طرف ته کوم څو نه کړل د کلی کوم د پاره د خپل ولز د پاره نو بیا به مونږ په تاریخ کې مونږ ډېر په بدو الفاظو نه یادې
میر کلام زیاته کړه چې د غوی په سیمه کې د کډوالو واپسې د خلکو د ډنګو شو کورونو او دکانونو معاوضه او د تجارانو ستونزې او د اعلان شو پروژو ملکیدل فوري توجه ته اړتیا لري خو شفیق افریدی چې په خیبر پختونخوا سملې کې د خیبر د خلکو استازي دی وای د صوبایي وفاقي حکومت پر مرستو توانیدل چې په خپل سیمه کې ځنی پرمختیايي کارونه پیل کړي خو پختنه داده چې کده نورو قبایلی ضلعو منتخب استازي وای چې حکومت فندونه نه ورکوي نو په خیبر کې دا کار څنګه ممکن شو شفیق افریدی وای
زمونږ یو اتحادیان د حکومت باندې خبره چې دا چې دوه یو خپل فارمولا جوړ کړي دا چې یې 65% فند به غول دي 35% با اپوزیشن والا او د خلکو لا باور کړی کیږي دا سین سیم ډیر ډیر شکر گزارم په دا حق لا باندې
خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی حکومتي غړي واجد الله خان مشال رډیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومت تامر کړی چې د قبایلی ضلعو د خلکو ستونزو ته باید فوري پاملرنه وشي
پرایم منسٹر سے پیشکشن دی زما کم د قبایل لګاجه دی د ترقی ورکول پکار دی د پسندګی ختمول پکار دی قبایل خود دې ځک ورته غي ریفرنس ملاوی حکومت نیت چې کوم د ټیبل ډیسټریکټس لپاره چې ډېر خره نو نن به شو چې کی زم د سټل ایریاز نه او دی لور کې
واجد الله خان وای ټول قبایلی ضلع به د خارج لو په شان سہولتونو نه برخمن کیږي خدا کار به وخت نسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
یو شمیر مدنی فعالانو زده کوونکو په پړچنار کې مظاهره کړې او حکومت یې غوښتي چې په میډیکل پوهنتونونو کې د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره د کوټې نظام بحال کړي ځینو مظاهره کوونکو مشال ریڈیو ته ویلی حکومت ور سره په دې لړ کې ژمنه کړې و خو اوس عمل ور باندې نه کوي. په کمی سملا کې لکور مې څخه د تحریک انصاف یو استاد بیا وایي پر دې مسله به لړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل له طارق اورگزی اورو.
دوی د هفته پورس په پاړچینار کې مطبوعاتي ودانه مخې ته راغون شوي ول او په میډیکل یونیورسيټانو کې مباینه د داخلي نوي پالیسی واپس د اخستو غوښتنه وکړه. د سیمې اوسیدونکو اقتدار حسین وای د لوړو زده کړو کمیشن په میډیکل یونیورسيټانو کې د چوکې ترلاسه کولو لپاره مشترکه میرټ لیست پالیسی جوړ کړې چې دوی مسترد کوي ځکه چې له دغه سره ډېر قبایلي زده کوونکي محرومه د پاتې کېدو خطر ده. بحال کړي په احتجاج کې شامل یوز د کون کې عرفان بنگشوای دا ډېر د افسوس خبره ده چې په یونیورسيټانو کې د داخلي نوي پالیسۍ تر جوړېدو مخکې د قبایلو خیال ونه ساتل شو. عرفان بنگ زیاتوي یو خوا هغل ته خي ادارې او د تعلیم په لړ کې سہولتونه نشته او بل پلو داسې پالیسیانې جوړېږي چې د مخکې تلو موقعه ورنه. په دغه اړه د لوړو زده کړو کمیشن دریز معلومولو هڅې تر ناکامه کېدو وروسته موږ په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف له سجاد توري سره خبرې وکړې. نو هغه وویل که داسې چرته وي نو تر هغې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو چې قبایلو ته په یونیورسيټانو کې د داخلې لپاره جوړه شوې پالیسي نرمه کړې نه وي.
فیډرل کوټل د کومې مواد سرویس په فیډرل حکومت کې هغه مو سره جی بي سره مشترکه وه. هغه مو سټری وو که هغه مو بیل کا وو چې دې وجه نه بیل کا سټاټ ولا کسانو سره یکیت ونه شي. نو ان شاء الله تاسو څه کده څه خبرې دې مونږ کې راغلي هایر ایجوکیشن دا پالیسی په پټه باندې امپلیمنٹ کړي ان شاء الله دې به مو تاسو کوو.
په 2013 کال کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو په وخت حکومت د ژمنه کړې و چې په میډیکل او انجینیرینګ یونیورسيټانو او کالجونو کې د قبایلي زده کوونکو کوټا یو په دوه کوي او هغوی ته به اسانتیاوي ورکول کیږي. خو احتجاج کوونکي وایي د ژمنه د عمل کېدو پر ځای تعلیم حاصلول ورته نور هم ګران کړي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
عوامي نشتل ګوند مارچ پر لسمه په پیښور کې د پښتنو یو جرګه رابدلې ده. د ګوند په وینا د جرګې هدف د پښتنو غټې ستونزې په ګوته کول او غوته حل موندل دي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال لیډو ته ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي ګوندونو تر څنګ په سیمه کې د فعال تحریکونو او غورځنګونو مشران هم دې جرګې ته وربدلې دي. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې دننه د پښتنو مشتو سیمو نه به د سیاسي ګوندونو ترڅنګ د نورو غورځنګونو او تحریکونو مشران هم د جرګې ته رابلل شوې دي.
دا وخت ان شاء الله د یووالي دی. من دې وخت کې پکار ده چې د خپل یو بل د تنقیدونو نه راوځو. من پکار ده چې دې وخت کې د پښتنو مسلې حل کو. د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې من هم دلته راغوخته ده او ان شاء الله دې یو غټه سطح باندې باغی او د قام د مسلو جرګي ټول پښتونخوا به شمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي.
د مارچ په لسم نیټه دا جرګه د هغې روستو تر سره کیږي چې د پروري په 13 نیټه په باچا خان مرکز پیښور کې د قبایلي زلو د مسلو په اړه په یو ټول ګوندیزه غونډه کې په یو دیرش نکاتو ټول ګوندونه او غورځنګونه صدا شوي وو. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مخکخ علي وزیر چې په هغه غونډه کې ګډون کړی وو تیر ورځې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
کوچون کې دا پښتنو د چکومه ایکس فاټا هغه والے سره خبرې وي. مونږ په هغه باندې خبرې پکې کې خو دې نه کې چې مونږ دا ورته چې مونږ ملګری په جیل کې دي ولې چې هغه مونږ مخته هم کام ته سریخې دي کام قربانی ته تیار شوی یو او بیا هم ورته تیار یو او ان شاء الله تعالی مونږ تاسو ته دا ډرګرنه درکو چې انده د پاره چې کام ته کومه مسله را درومي لکه په تیر وخت چې ورته ولاړو بیا به داسې ولاړو.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې د پښتون تاپوز مومنت مشر منظور پښتین د بنو په جلسه کې د پښتنو د یو شمیر ستونزو د هوارولو لپاره د ملت پاله مشرانو سره د سلا مشورې کولو او د ټولو پښتنو د رايوزي کولو وړاندیز ورکړی وو. او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د هغه وړاندیز هرکلی کړی وو، خو بیا په پیښور کې د پولیسو لخوا د منظور احمد پښتین د نیول وروستو عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند د مشر د اعلان سره سم د پښتنو د جرګې لپاره د مارچ 10 نیټه وټاکله. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
د خیبر په لوړګي کې خلکو د یو ځوان ترمنې ورستون خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. د 22 کلن عدنان شینواري پلار اسماعیل شینواري ویلي زوی یې درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی، د جمعې پر ورځ د هغوی په حراست کې وژل شوی او مړی پرون ورته وسپاره. بلخوا په پېښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ویلي چې عدنان یې د فروری په 22 د پېښور او خیبر پر پوله په ریګي سیمه کې له نورو څلورو ترهګرو سره په عملیاتو کې وژلی. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د پېښو له وجې په تافتان کې له هغه هیواد سره پوله تړلې چې له وجې دواړو خواوو ته زایرین بند پاتې دي. دا خبره د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیاء الله لانګوف د فروری په 23 تر هغې یوه ورځ وروسته کړی چې حکومت په مکران او رخشان ډویژنونو کې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا د بنیر په سالاردو سیمه کې د ماربل یو کان نړېدلی چې له کبله لږ تر لږه 7 وژل شوي دي. د بنیر ډپټي کمشنر محمد خالد مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د فروری په 22 ماسپښین مهال رامنځته شوې ده. حکومت وایي چې دغو وژل شوو او جوبلو سره به مالي مرستې کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ډلو ځینې استازي وایي حکومت د دوی وختونو ته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي د انتخاباتو پر وخت له ولس سره د پرمختیایي کارونو ژمنې کړې وي، خو اوس چې د دوی په وینا حکومت خبره نه اوري. بلخوا حکومت وایي چې د قبایلي ډلو د ولس ستونزو ته به جدي پاملرنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې په 2019 کال کې په یاد هیواد کې تشدد څه کم 3.5 زره عام وګړي وژلي او څه کم 1000 نور ټپي کړي وو. تمه کېږي چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي، خو دا تقریبا ښکاره ده چې بنسټپالو سختدریدو پکې ډېرې رایې اخیستې وي. په قزاقستان کې پولیسو تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې په الماتې او نورو ښارونو کې د اپوزیشن په لاریونونو کې برخه اخیستل غوښت.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن نوې وخت ورسپانه خپل اداریې کې وایي که څه هم په پاکستان کې هر قسمه وسایل موجود دي، خو دلته بیا هم د توانایي بحران موجود دی. او دا غیلو یو وجه دا چې دې لړکی د حکومت سره څه خاص کړنلار او منصوبه بندي نشته. اداریې وایي بل پلو د پاکستان سره د ایشیا تر ټولو لوی نهري نظام هم موجود دی، او د دې ترڅنګ ورسره نورې د بجلی پیدا کولو منصوبې هم موجود دي. خو تر دې دمه حکومت دې ته څه خاص توجه نه دا ورکړې او نه یې پکې سنجیدګي ښودلې. اداریې وایي کوک دل شنو د دې منصوبونه پارزان به یا بجلی پیدا کې دی شي چې ترې د ملک ضرورتونه پاسانه پوره کې دی شي. او دا ځکه چې پاکستان ته دا وخت د 40,000 میگاواټ بجلی ضرورت دی، خو پاکستان 50,000 میگاواټ بجلی پیدا کولی شي. اداریا اخری کې وایي باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي توجه ورکړي چې دا مسله په سنجیدګۍ سره هوار کړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرق روس پڼخ خپل اداریا کې وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم په خړ لیست کې په ځای د ساتلو فیصله کړي. اداریا وایي یادی ادارې د پاکستان د ترهګرۍ ضد لړکی په 22 نقطو کې په 14 نقطو عمل درآمد سم ګرځولې چې د تسلی وړ خبره ده. اداریا وایي که څه هم دا خبره د اطمینان ده چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان اقدامات ومنل، خو بیا به هم پاکستان له دې لړکی نور اقدامات کول پکار وي او له احتیاط به ورله کار اغستل وي چې دا رنګ د پاکستان نوم په بشپړ توګه د دې لیست ووځي. اداریا اخري کې وایي سرنګ چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ویلی چې پاکستان د جون کال 2018 پورې د ترهګرۍ پر ضد غوره اقدامات کړي، نو باید چې همدغه سلسله روانه وساتي چې دارنګ پاکستان خپل هدف ترلاسه کړي او په شین لیست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ اوس پانه لیکلی دی طالبان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی په اړه تړون د اوږدمهاله سولې پر لور یو مثبت ګام ګڼل کېدی شي. بلخوا د امریکا غږ پر پانه خبره شوې لیکنه کې راغلی په ایران کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر 15 تر رسیدلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکا پلان لري چې له طالبانو سره د سولې تړون د فبرورۍ په 9 لاسلیک کړي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې تر یوې اونۍ پورې د تشدد د کموالي خبره شوې ده چې د جمعې له شپې عملي شوه. د دغه تړون له مخې به په ټول افغانستان کې طالبان پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. وسلوالو طالبانو په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې د دغه تړون د عملي کولو لپاره به د امنیتي صورتحال په ښه کولو کې مرسته تکوی او دوی به هم دغه تړون د فبرورۍ پر 9 لاسلیک کوي. دغه بیان زیاتوي چې طالبان به په ټولو ولایتي مرکزونو او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو پوځي اډو بریدونه او راکټي حمله نه کوي. بلخوا په کابل کې امریکایي پوځي مشرانو ویلي دوی په موجوده وخت کې په دې اړه لاس نه وایي. ته دغه تړون د متن تر مخې به امریکا د افغانستان خپل اسکرو باسي او دغه په بدل کې به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی او د هغو ترهګرو ډلو مرسته به پریږدي چې په غربي نړۍ کې په حملو کولو کې لاس لري. د سولې د تړون خبرې په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې سیاسي مشران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو نتیجو له یو بل سره اختلافات لري. بلخوا امریکا غږ په خپل ویبپاڼه لیکي ایرانی چارواکو د تیرې جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د 2 کسانو د مړینې تصدیق کړی دی. د ایران د صحت چارواکو ویلي په دغه هیواد کې 14 کسان کورونا وایرس متاثر کړي دي چې پکې 2 تنه مړه شوي دي. کورونا وایرس په چین کې خپور شوی او تر اوسه یې ګڼ خلک متاثر کړي دي. په ایران کې تر اوسه 13 کسان دغه وایرس اغېزمن کړي چې پکې 15 کسان مړه شوي دي. د ایران په قوم سیمه کې چیرته چې زیات کیسونه رپورټ شوی دي سکولونه بند کړل شوی دي. د نوړاندې داسې راپورونه وو چې ایران د چین د اوهان سیمې خپل شپېته زده کوونکي راوستلي دي. دغه زده کوونکي په تهران کې تر 14 ورځو پورې د سار لاندې وساتل شول او وروسته ورته خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شو. بلخوا د لبنان د صحت وزیر ویلي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د لویو لارو یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ له پیل سره سم وضعیت بیخي بدل شوی دی او دوی به دوی بې له کومې ویرې تګ راتګ کوي. دوی په خبره پرونه نن ورځې پر لویو لارو هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی احساس کړی او نه هم د تیر په څیر د حکومتي ځواکونو یا هم طالبانو لخوا پلټل شوی دي. په کابل کې زموږ خبریال امید ظهیرمل د ښار ته له هرات، کندهار او نیمروز څخه ورستنو شو مسافرو او موټر چلوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
زاول مطلب د شپې 12 بجې چې ټول طالبان به حکومت سره راځي نه راوته او حکومت اوس ټول او تر سره کان ته غلن نسته مزو ساي.
بشیر احمد نومیږي. د کابل کندهار پر لوی لارې مسافر وړونکو موټر چلوي. دی وايي وروسته تر دې چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل شوه پر لوی لارو هم وسلوال خوځښتونه او تر خوای د مسافر او موټر چلوونکو زورونه راکمه شوې ده.
برای شپې 12 بجې خیر خیرات ان شاء الله اوس دا ور باندې سوي دي خیر خیرات نو هیڅ نه دولت درولي نه طالبان درو خو ټول مر ور باندې مر خوشاله.
ګل محمد لنیمروز راستون شوه. هغه سیمه چې نسبت ناامنه ده او ډیر کلی لوی لارې د ناامنۍ راپورونه هم ورکول کیږي. خدای نوی کیسی لري وای پر ټول لوی لاري ان موټر همچا ونه دراو.
بس دا پکې کړی سي مخکې به طالبان تلاشي او شي کوله هغه اوس نستا بي خيراته و خلک په اوس به بي خيرات دا سي زویم ټول عمر سينو به خوندو کینن سر د اخلاص او د ورځې وو ورځې بنو چی سي.
د کابل هرات لوی لار هم ډیر زل د سختو نه خطو شاهد وي. پر دیلار اتلونکو مسافر او موټر چلوونکو وړاندې په زلونو نیوکه کړی چې حکومتي ځواکونه او طالبان زوروي. خو زه به ولا چې د یک شنبه پورز نږدې 10 بجې کابل ته راستون شوی دا زل خپل سفر خوندي او د بل هر وخت په پارتلا آرام بولی.
خو به طالب موټر ته پورته کړي او تلاشي به کول نه هغه کیسه نه وو. پولیس به خو نور دغه کوله دا نور کوله دا دخت کې کیسه نه وو. بازارو چې برسېدو هغه کیسه وو او په تراب کې هیڅ مشکل نه وو. په دخت کې هیڅ خبره نه دا قربان سي ډیر سو ټول خوشاله دي مسافرونه سبر تر موږ ټول افغانستان ټول ملت په دې خوشاله در دا خو نس یوازې مسافر یم په دې ټول ملت خوشاله سي اوربن سي آرامي سي.
پر لوی لارو د امنیت او خوندیتوب دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شن بیل ورځی راهیسی پیل شوی ده. که څه هم په یو شمېر سیمو کې په ټیټه کچه د طالبانو د بریدونو خبر ورکړل شوی، خو دې ډلې ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو پر مهال وضع شوي شرایط روښانه دي. ازادي راډیو ته تیره اونۍ د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د تاوتریخوالي د کمیدو د شرایطو جزئیات ورکړل. د سرچینې له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ ښار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډز نه کیږي، خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردو او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي. طالبان به همدا ډول پر لویو لارو هیڅ ډول نظامي عملیات نه کوي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو که چیرې طالبان کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه ورسېده. د دې نیټې په پای کې به د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک او د افغانانو ترمنځ به د مخامخ خبرو دروازه هم پرانیستل شي.
د امید زهر مل په رپورټ کې مو د تاوتریخوالي کمیدو د اونۍ وروستی حال ور ټاکل شوی. د اونۍ په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. طالبانو پرون په خپل اعلامیه کې ویلي له امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیلوي، خو داسې رپورټونه دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان پلاوي په جوړولو کې افغانستان حکومت ستونزې لري. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
ویل شوی چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی پړاګه شوی. داسې ښکار چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق وایي د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی، او طالبان به د ارګ لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوی پلاوی سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلی محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواو لپاره د تایید وړ پلاوی جوړ شي. د سولې لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواو حکومت لخوا جوړ شي، او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي، خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکو عمر شریف وایي که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دوړو خو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته او دوړو خو خپل هدفونه تعقیبوي. د دې فکر کوم چې دوړو خو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمیر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دي. د طالبانو متحدینو هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووزي، او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې ولسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف لونورو تر هغه ډول سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي.
د خاطر پردیس رپورټ د افغانستان د خوست یو شمېر زورانو خزو دی وی غونډې لارې د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې هرکلې کړې او هیله خودلې چې د یوې لپاره د هوکړه په دې هیواد کې د کې بشپړ اوربند تلار هواره کی. د نجیب الله الو خیل رپورټ.
په خوست کې سول او ځوانان تر سرلیک لاندې د جوړې شوې غونډې ګډونوالو طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمښت له هوکړې ملاتړ وکړ او له ښکېلو خواوې وغوښتل چې په دې هوکړې عمل وکړي تر څو یو بشپړ اوربند ته لاره هواره شي. د کرنیل همت په نوم یو ځوان چې حاضرونو ته د غونډې دیارلس مادیز پرېکړه لیک ولس پکې راغلي ول، د دې هیواد د ولسونو هیله یوه داسې سوله ده چې په هغه کې د ټولو وګړو حقوق ساتل شوي وي.
خونو غاک کوي چې د سولې لپاره په تاریخوالي توافق شوی ور اړخونه په پرا احترام کایل ووسی تر څو د تلپاتې او نه هېردونکو وربند تا زمينه سازي وشي. د سولې لپاره باید یو خاص ټیم جوړ کړل شي چې په هغه کې علماي کرام، قومي محور مشران، ځوانان، خزه، مدني فعالان، سیاسي احزاب او د افغانستان ټول اقلیتونه پکه وجود ولري.
د هلمند ژوندۍ او محب الدین غورځنګ په نوم مدني فعالان د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه د دایمي سولې په لور یو ښه ګام بولي.
راټولېدنه په دې مورید وا چې دا اوربند شوی د اوس د امریکایي ځواکونو طالبانو ترمنځ دا ډېر د خوشحالۍ احساس لرمونږ ټول، او موږ د یو مثبت پیغام افغان حکومت ورکو ملاتړی او ترڅنګ ولاړ یو مونږ کولای شو چې دغه اوربند دایمي اوربند وګرځي.
ځوانان رول ادا دی چې دوی باید ټول خپل ځایونه راوځي او د دولت څخه او د نړیوالو سازمانونو څخه باید په کلکه د غوښتنه وکړي چې نور موږ له جنگ ستړي شوی په افغانستان کې دایمي سوله غواړو، موږ سولې ته ژمن یو.
په خوست کې درې تنو ښځو عابده سروري، وزیره سعادت او فاطمه افغان ویل افغانان تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري.
خیان د غوښتنې خدا غدې ځکه چې دی زمان میړونه ورونه یې ټول پامونه کې ستل کېږي او دی ته خپل حقونه ورکړی شي، دی به خپل زده کړې په مخ یوسي.
سوله حشد ضرورت دی افغانانو لپاره ځکه چې د څلوېښت کاله جګړې افغانان د هر نوع تاوتریخوالي او مشکلاتو او حتی غمونو سره مخامخ کړي دي.
ټول راټول شوي یو خوندي ورونه او ډېر خوشحاله مونږ طالبانو ورونه غواړو د سوله دی راشي.
د طالبانو او امریکایانو د هوکړې پر بنسټ به په ټول افغانستان کې طالبان پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پېښه نه ده رامنځته شوې.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ننګرهار صنعتکار شکایت کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د حل لپاره باید حکومت ګامونه پورته کړي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزیر ننګرهار ته ورغلی و او هلته د شیخ مصری صنعتي پارک له لیدو وروسته په یو غونډه کې د سوداګرو او صنعتکارو ستونزې واورېدې او د هغو د هوارولو ژمنه وکړه. د باز محمد عابد رپورټ ورو
د ننګرهار صنعتکارو د فروری په 28 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزیر په وړاندې د هغو ټولو ستونزو یادونه وکړه چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان رب وویل په جلال آباد ښار کې تر 3000 پورې وړې او منځنۍ کارخانې په فعالیت بوختې دي. نوموړي له چارواکو وغوښتل چې د اسنافو اتحادیې ته هم صنعتي پارک منظور او د دوی په واک کې ورکړل شي.
تقریبا 3000 کوچنی او متوسط فابریکې لرو او دا په داخل د ښار کې کار کوي. نو دا د هوا حالات هم خراب کړی. موږ د وزیر صاحب نه مستره ممداد دی چې باید موږ ته یو صنعتي پارک موږ ته ورکړي. تو زموږ اشد ضرورت دی تر څو موږ وکولی شو چې ګاونډیان سره رقابت وکړو، خپل ټول تولیدات په ارزانه بیه خپل ولس ته وړاندې کړو.
کابو دوه کاله د مخه په ننګرهار کې د قالین اوبدونکو لپاره صنعتي پارک او ښارګوټی منظور شوی، خو د قالین اوبدونکو اتحادیې فعال شریفه احمد زی وایي زورواکو اختارونه ورکړي چې ښارګوټي ته د ورتګ جرأت ونه کړي.
وس زورواکي ما دی غلی دوتم نه پریګدي ابا رځو څوک ځول ورځه مزي سپسلار سو د دې موږ ښارګوټ کې کوم چې تا ورسې ده تلاړو ما زیګر څه ټلیفون راته وک وچه تاسو کارا وچه ته پلان به ښارګوټ کې دی وکړه دغه ښار راته چې په ځوان کې دا واده چا سره ونه کې چې کالي به زتا تر نمبر درکم.
د سوداګرو او صنعتکارو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزیر اجمل احمدي وویل
ای مشکلات
په صنعتي پارکونو کې د زیربنا، برېښنا او د امنیت کموالی او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه په جریان کې یم او د ستونزو په هوارولو مو پیل کړی دی. اوس مهال په ننګرهار کې 360 فابریکې فعالې دي چې 110 یې په شیخ مصری پارک کې دي او پاتې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوختې دي او د حصار شاهي صنعتي پارک چې کابو وکاله د مخه یې زیربنایي کارونه تر سره شوي، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې یوه فابریکه هم نه ده فعاله شوې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د د خوست چارواکي وایي اوس په خلک اړ نه وي چې د خپلو کارونو خلاصولو لپاره په ساعتونو او ورځو ورځو انتظار وکړي. دوی زیاتوي اوس ټول مراجعین یو ځانګړي ادرس ته خپلې عرضې ورکوي او په څو دقیقو کې تر یو چتر لاندې د هغو اداري پروسیجر بشپړیږي. چارواکو یادې څرګندونې د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د خی حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز په پرانست غونډه کې وکړې. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د خی حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز د ولایت مقام په یو لوی سالون کې جوړ شوی او ټول مامورین او مسؤلین پکې د یو چتر لاندې کار کوي. د دې سالون د سټیج لپاره جوړ شوی ځای کې د خوست والی او د هغه د مرستیال میزونه ایښي دي. په لاندې برخه کې د ولایت مقام د څلورو ریاستونو دفتر ریاست، مالی او اداري ریاست، د بشري سرچینو او سکتوري ریاستونو مسؤلینو او مامورینو ته په ترتیب سره میزونه او چوکۍ کې خودل شوی دي. خوست والی محمد حریم فدایی د یاد مرکز د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د لومړي ځل لپاره د خی حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز تر یو چتر لاندې پرانستلو او د دې اساسی هدف دا دی چې ولست شفاف سری پر وخت جواب ویونکي خدمات وړاندې کړي او د خلکو عریضې ته ورقې ته ستونزې ته په ورځو ساعتونو انتظار ختم او د دوی ستونزه نهایت لسونه تر شلو دقو پورې حل شي.
د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیر وایي په دې سره دوی لپاره یو ښه کاري چاپیریال برابر شو.
شاوخوا ته کوم همکارانو سره چې اوسېږو د دې تر څنګ چې دوی څخه زده کړې کوو، موږ کولی شو په مختلفو مواردو کې دوی همکاري ترلاسه کړو او تر څنګ یې که چېرته یو څوک تقدیریږي موږ د هغوی نه روحیه اخلو تر څو پورې تر څنګ یې موږ چټک کار وکړو او موږ ورسره تقدیر شو. که چېرته مې یو همکار غیر حاضریږي، کومه ورځ یو ضرور کار ورته پېښ شوی وي، چېرته مصروف وي، زه کولی شم چې د یو بل همکار څخه په استفاده د هغه خلا ورباندې ډکه کړم.
د ولایت مقام نادیه باوري وایي په دې سره د مراجعینو کارونه ژر خلاصیږي، مامورین بل یو بل سره تجربې شریکوي او بل دلته ټول د یو ټیم په توګه کار کوي.
دا یو ډیر نیک ګام دی. پر اته یو خو به مراجعین ډیر نه ځنډیږي، کارونه بیا چل کیږي او بل په زمن کې به ټول همکاران په یو ځای ناست وي، یو بل تجربه زده کړو به یو څه زده کړي.
د خو چارواکي وایي په دې ولایت کې به ډیر ژر د آسان خدمت مرکز هم پرانستل شي چې هغه به هم تر یو چتر لاندې د کمپیوټري تذکری، پاسپورت او د ګاډو جواز سیر او لایسنس په ګډون خپلو مشتریانو ته په چټک ډول بیلابیل ټولیز خدمتونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2110 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه.
د باجوړ په نوګای کې د سیمې د پیژندلي شاعر شیخ جانزاده د کتاب پښتانه قبایل څغواړي مخکتنه شوې ده. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو غړو ترڅنګ ځوانانو هم ګډون وکړ. د غونډې وینوال وویل پښتانه نور له جګړو ستړي شوي دي او د خپلو بچیانو لپاره د امن او تعلیم غوښتونکي دي. شانواز ترکزی هم دغه مخکتنې ته ورغلی و او موږ ته یې دا رپورټ رالیږلی دی.
د باجوړ د اوسیدونکو شیخ جانزاده کتاب د مخکتنې په دستور کې وویل شو چې پښتانه امن غواړي. شیخ جانزاده د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر دی او د دې کتاب نوم پښتانه قبایل څه غواړي دی. دغه دستور د باجوړ د رڼا ملګرو لخوا د ناوګي په سیمه کې جوړ شو چې په کوم د عوامي نېشنل ګوند باجوړ صدر ګل افضل خان وویل
دا زمونږ ټولو خبره ده چې دا خوره نور تشدد نه غواړي، دا خوره نور ګولې نه غواړي او دا خوره نور زندانونه نه غواړي، دلته ایجوکیشن غواړي دا خوره.
پرونی غونډه د باجوړ مومند 400 په خبرو د نورو سیمونو خلک ورغلي او په کتاب د تفسیرو ترڅنګ غونډې ته په موجوده حالاتو خبرې هم وکړي. شیخ جانزاده چې هم د دې کتاب لیکوال دی ویل چې د امن او ترقی لپاره به د دوی داسې غونډې چې د ورته جرګه ویل جاری وي.
دا سیمه چې کوم دی اوس کلاو شوی دا خو دې وخت کې
به منګ او تاسو ډډه نه اچو په دې سیمه کې امن راځي ک په دې سیمه ترقی راځي دا د تاسو یاد ساتي د افغان پښتانه په وطن باندې کوم دې په غټه ستالمی قوتونه دې ته ورسېدل چې خبري وکي او ډیر زرد چې جهانی معاهده لاسلی کړی شي منګ به د جرګو دا سلسله جاری ساتو.
عنایت الله بهر نومي زلمی وویل چې پښتانه ک پاکستان کې میشته او ک افغانستان کې د ترهګری ښکار شوی
چې دا سیمه د خصوصا د سور انقلاب په دوران کې دوه مورچې په توګه باندې کارول کېدا او بر پښتونخوا د میدان د جنگ په تور باندې استعمالې دا د دنیا د هر ګوټ نه راغلي ترهګر دلته میشته کړې شو د دنیا د هر ګوټ نه وسلې راغلي دلته کې خوده لښولي او د دې سیمه د ولسونو مستقبل پکې په داو ولګول شو د سیمه ترقی په بارود کې وال وزول شو.
د شیر جنده د کتاب اول ور په کال 1999 کې چاپ شو ولې د لک ترمیم سره د 22 کال پس په 2019 کې یو ور بیا چاپ شو. د دستوري ترغلی کې ډاکټر سہیل قاضی منان نثار باز مولانا خانزیب او یو شمیر نور سیاسي او سماجی مشرانو او ځوانانو تقریرونه وکړل او دوی وغوښتل چې اوس فاټا ختم شوي او د قبایلی زلو در روانو ستونزو د هوار لپاره باید ټول پښتانه کار وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو ناوګي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ګرن ریوران پر لاریو انزورونه نقشونه او رنگینه خطاطي خوخوي هدر علي وای د انزورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځیدلې. په پاکستان کې ریوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورت لري.
د کراچۍ په ګڼه ګڼه کې داسې لاری ښکاري چې په بیلابیلو رنگونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انزورونو د هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بټو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو تر وژنې وروسته پر لاریو دغه انزورونه زیات دود شول. یوازې هغه خلکو یې پر لاریو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړو، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایی د ټرکونو انزورونه په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای را ته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګاری خوښیږي.
لدی سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا د ښایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه د پایشي بيدی د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د خیبر په لوړ کې خلکو د یو ځوان ترمنځ وروسته نن خپل احتجاجي پرله ته دوام ورکړی. د 22 کلن عدنان شینواري پلار اسماعیل شینواري ویلي زوی یې درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی، د جمعې په ورځ د هغوی په حراست کې وژل شوی او مړی پرون ورته وسپاره. بلخوا په پېښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ویلي چې عدنان یې د فروری په 22 د پېښور او خیبر پر پوله په ریګي سیمه کې له نورو څلورو ترهګرو سره په عملیاتو کې وژلی. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د پېښو له وجې په تافتان کې له هغه هیواد سره پوله تړلې چې له وجې دواړو خواو ته ظاهرین بند پاتې دي. دا خبره د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا الله لانګوف د فروری په 23 تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې حکومت په مکران او رخشان ډویژنونو کې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا د بونیر په سالارزو سیمه کې د ماربلو یو کان نړېدلی چې له کبله یې لږ تر لږه 10 وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په امر دغو ژوبلو او مړو کسانو ته د مالي مرستو اعلان شوی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ډلو ځینې استازي وایي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د قبایلي ډلو د ولو ستونزو ته جدي پاملرنه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې په 2019 کال کې په یاد هیواد کې تشدد څه کم 3,500 وګړي وژلي او څه کم 2,000 نور ټپي کړي وو. تمه کیږي چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي. خو دا تقریبا ښکاره ده چې بنسټپالو سخت دریځو پکې ډېرې رایې واخیستې دي. داسې څرګندېږي چې د فروری پر 20مه په ترسره شوو پارلماني ټاکنو کې د پخوا په پرتله کمو خلکو برخه اخیستې وه. په قزاقستان کې پولیسو تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې په الماتی او نورو ښارونو کې یې د اپوزیشن په لاریونو کې برخه اخیستل غوښت. د فروری په 20مه پر دې سربېره د اپوزیشن د دې لاریونو د مخنیوي لپاره لوی شمېر پولیس ګمارل شوي چې وار له مخه پرې بندیزونه لګېدلي. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کراچی کینګز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچی کې وشوه. لاهور کلندر لوبډله به ماښام پر 2 بجې د اسلام آباد یونایټډ سره په لاهور کې بازي کوي. بیګا اسلام آباد یونایټډ ملتان سلطان ته پیښور د کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې ناساته پرونی پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو رادیو پرونی واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم اوس له تاسو اجازه غواړو. د خپل پام